السلام علیکم ورځ مو بخیر د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست نن شنبه ده د 1400 لومړي هجری لمریز کال د وری حمل دیارلسمه ده چې د 1433 هجری قمری کال د رمضان المبارک له لومړۍ نیټې او د 2022 میلادي کال د اپریل له دوهمې سره برابره ده د خبرونه د خبرونو په لنډیز پیلو په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړې استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی د بشري حقونو شورا پرون ریچارد بینت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې ډیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چارای کې یې مرسته کړې خو وویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هېڅکله د منلو نه دی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینی کیف په شاوخوا کې روسی ځواکونه چې د شاتک په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي زلنسکي تیره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیویي وینا کې وویل چې روسی ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړ چې په کلابند ماریوپول ښار کې انساني بحران په ژورېدو دی د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې د میزایل دستګاوې زغروال وسایط مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو ژمنه کړې او اسرائیلی ځواکونو نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني افراطي وسلوال وژلي دي له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوه اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطې څلور غړي هم ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر دې پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د دې خبری مجلې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی یو شمیر میرمنو پر ټولنیزو رسنیو د نجونو د تعلیم په پلوي کمپاین پیل کړی د طالبانو دریځ همغه دی چې مخکې و
هر وخت د اسلامي امارت رهبري او مشرتابه حکم وسي نو هغه مهال به انشاءالله له اوم نه تر دولسمه ټولګۍ پورې د نجونو ټولې ښوونځي پرانیستل سي
په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي
چې موږ ته راکړي چې موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي موږ کور ته وړو موږ مرسته ورسره کوو
د کندهار د حوزوي روغتون له خدماتو د خلکو نارضایتي
دا یو غټ د ځون په سطح روغتون دی باید چې معیاري سي عجل و تاکونه بسترخونې باید ډېر ولري
او په نورستان کې د ولسوالیو ترمنځ وزلوبه
کلی په کلی دا تر سره کیږي اول کلیوال خپلو منځو کې لوبه کوي بیا بل کلی سره کوي
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په یمن کې له ننه اوربند نافذ شو او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ریچارد بنت په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلای دی د پریکړه د دې شورا د نه څلوېخت تمه کلنۍ غونډې پر مهال شوي پر دې دنده له ګمارنې وروسته ښاغلي بنت ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو ماشومانو او نارینه و غږ پورته کړي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقوقو په نقص او ترخوای پر خزو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سخت نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هیواد کې د بشري حقوقو د څارنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپله 9 غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقوقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي، دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقته د طالبانو له دویم ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې هره ورځ د بشري حقونو د نقص راپورونه خپرېږي. په راپورونو کې د دې نقص لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومتي د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشاري ازادي راډیو ته وویل:
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلی بنټ 1.5 کلنه کاري تجربه مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هیواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هیواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکان هم شته.
و موردل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ریچارډ بنټ ټاکلی دی. یو شمیر افغان میرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی. دغه کمپاین چې پرون په ټولنیزو رسنیو کې پیل شو، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستو په برخه کې فشار راوړي.
طالبان با بستن درب مکاتب دخترانه ضربه جبران ناپذیری به یک نسل از زنان
افغان. داد سمیره خاموش غږ دی. دا یو له هغو میرمنو ده چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیست په کمپاین کې برخه اخیستې. اغلی سمیره وای په طالبانو د نړیوال لوخه د فشارونو په خاطر په دې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
هیچ ګوره ایمانی پیشرفت زنان شده نمیتواند.
هیچ وردل د نجونو د تعلیم مخه نسی نیولی. نجونې حق لري چې تعلیم وکړي او خپل لوړ زده کړې سرته ورسوي. دغه ډله باید نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي تر څو د راتلونکي لپاره ښې مورګانې واوسي.
مادران خوبه برای اطفال فردا باشند.
دغه کمپاین چې په ټولنیزو رسنیو کې پیل شوی، یو شمیر میرمنې د لنډو ویډیوګانو په جوړولو سره له نړیوالې ټولنې غواړي تر څو په طالبانو د نجونو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو په برخه کې فشار راوړي. په پاکستان کې میشت افغان میرمن شاهناز جسور وای طالبان لدی کار سره غواړي له نړۍ باج واخلي او دغه چاره د نجونو لراتلونکو سره سیاسي لوبه ده.
ما فراخوان ویدی کوتا دادیم
د موږ مو خلک دې کار داده چې د نړۍ او خلکو پام دې برخې تر وګرځو. په طالبانو باید فشار راوړل سي تر څو د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. د موږ یو نسل به تعلیم پات کیږي، د دې لپاره چې د موږ یو نسل به سواد پات کیږي.
له بل خوا به د طالبانو د پوهنې وزارت وایي چې د مشرتابه لخوا د امر وروسته به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. د دې وزارت وایي عزیز احمد ریان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
هر وخت د اسلامي امارت رهبری او مشرتابه حکم وسی، نو هغه محل به ان شاء الله لوم نه تر 12 ټولګي پورې د نجونو ټول ښوونځي پرانستل سي.
طالبانو د روان المریض میشت په دومه دنجونو په وړاندې د ټولو ښوونځیو د پرانستلو خبره وکړه، خو په سبا د تعلیمي کال پیل سره لشپګم ټولګي پورته خزینه زده کوونکو ته ښوونځیو ته د ننوتلو اجازه ورنه کړه. د طالبانو دغې کړنې په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول.
راپور کې مو واوریدل چې یو شمیر میرمنو د خزو د تعلیم په پلوي پر ټولنیزو رسنیو کمپاین پیل کړی. له دې مخکې د بخنې نړیوال سازمان ویلی و چې په افغانستان کې لا هم د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د خبرو لپاره یو فرصت شته، خو وایي چې دا دریڅه په ډیرې چټکۍ سره په بندېدو ده. د بخنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشرې مشرا یمینی پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ښځې او نجونې له ټولنیز ژوند څخه تقریبا تری تمې شوي دي. د میرمن یمینی په وینا په دې ډله کې 2 میلیون نجونې چې په ښوونځیو کې د شمولیت لپاره نومونه لیکلي وو، شاوخوا 80,000 محصلانې چې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې زده کړې کړي دي، او خورا زیاتې میرمنې چې دندو ته له راستنېدو څخه راګرځول شوي لکه قاضیانې، څارنوالانې، د امنیتي برخې جګپوړي چارواکي، معلمانې او نورې ښځې شاملې دي. د بخښنې د نړیوال سازمان دا چارواکي وایي د طالبانو دا ډاډ چې دا ځل ښځو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خپل حقونه ورکوي نه یوازې تشې خبرې دي، بلکې په دې توګه یو څه نور وخت ځای کوي څو ښځې له سیاسي ټولنیز چاپیریال څخه نورې هم څنډې تکړي او پر کورې کېنوي. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د څانګې مشره مشرا یمینی وایي چې طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د دې ډلې میرمنو د خوندیتوب سیستم لمینځه یوړ او د ټول هیواد په کچه د امن خونې بندې کړې. دا له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې ممکنې لارې پر طالبانو فشار راوړي څو د تعلیم، کار او په نورو ټولنیزو چارو کې د برخې اخیستو په ګډون د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. میرمن یمینی وایي که یو ځل طالبان د نړیوالو مرستې ترلاسه کړي او په رسمیت وپیژندل شي، بیا به دا چانس ډیر لږ وي چې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو په برخه کې خبرې ورسره وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ورزګانی مېرمنې وایي که د پولیو په کمپاین کې دوی ته ونډه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. د ورزګان د میرمنی وایي د عامه روغتیا وزارت د پولیو په کمپاین کې باید دوی ته برخه ورکړي ترڅو د دوی مرسته هم ماشومانو ته ورسیږي.
ورزګانی میرمنی وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پوري د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي. ګلسیکا په ورزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چې موږ ته راکړي چې موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته وسته واکسین راکړي موږ کور ته وړو، موږ مرسته ورسره کوو، موږ همکاري ورسره کوو. هم به کوچنیان د ناروغۍ و د یو سرطان و د یو پج و د یو څه وژغورل شي.
د ورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وایي چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتا نارینه و ته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټورې تمامېدلی سي. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
ته دغه وظیفه راکړي، دا واکسین راکړي، موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو، د کوچنیانو دپاره هم پایدمندي، زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي، دایال خوراکه به م سي. که هغه پاتېږي پاتېږي، نارینه دې ګرځي، نو دا د کور کوچنیان بره ځینې پاتې وي، موږ خو به کور په کور ورننوځو، هلته به واکسین ورته کوو. د کوچنیانو دپاره هم پایدمندي، زموږ دپاره هم پایدمندي.
په ورزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبانو له لورې د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د ورزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤول محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خو د ورزګان ولایت اوسیدونکو هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
ازادي رادیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
د نورستان په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبو سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ د منډولو ولسوالۍ په ګټه پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم بیلابیلې د وزلوبو سیالۍ شوې وې.
د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړي یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوبه ډیر لوبغاړي او مینوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دوابل سوالي ترمنځ لوبه وشو. د منډول سوالي په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول سوالي د کلیو په سطحه باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسیده. په دې لوبه کې تقریبا شل ډیر شاسونه هر کلی نه ګډون کوي. کلی په کلی دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپل منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلی سره کوي، بیا ولسوالي بل ولسوالي سره لوبه کیږي. البته دا په غربي نورستان کې ترسره کیږي.
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمیر سیمو کې د ژمي په اخیری شپو ورځو کې د غیږنیونې، غش وشتنې، منډو، تیږ وشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د یمن په جګړه کې شامل خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا وکړه. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. په دې اړه نور جزئیات عصمت څاروان اوروي.
دا اوربند له نن شنبې څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلېږي او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسیدو مخه نه نیسي او له صنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به اووه کلنه جګړه چې په ترس کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولې پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانس ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیز ته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه دا دوه میاشتنی اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اوربند د هرکلی پترس کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوای پرمختګ کافي نه دی.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي. سموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ورسته یو شیبو کیو په څو شیبو کې به اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې د ازادي رادیو د فیسبوک د اوبخې د ویب پاڼې په اړه غواړم تاسو ته ووایم چې تاسو هغه مطالب چې نن مو په دې خبرې مجله کې واورېدل کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه یې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ او د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه، مطالب، مرکې او ویډیوګانې وګورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده.
لخبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو زاجمل اندهر کله کوم په کندهار کې د جنوبی حوزه په کچا میرویس روختون د ځای او سریم کاناتو لکه مخسر مخ دی دا روختون چې د محل د نه ولایتونو وسیدونکو د ناروغیو د درملنې لپاره ورته ورزي یوازې 350 بستر لري خو د ناروغانو شمیر هر ورځ په اوسط ډول تر 200 اوړي دا روختون چارواکي وایي چې د ناروغانو د لوړ شمیر لامل د سری امکاناتو ځای او تشکیل لسخ کا مخسر مخ دی
د ناروغانو شمیره هر ورځ په اوسط ډول له 200 څخه اوړي خو د محل یوازې د 350 بستر ورته لري د غروختون ته د محل د جنوبي او زیترڅنګ د 50 نور ولایتونو اوسیدونکو هم خپل ناروغان د درملنې په مو خراوړي که هم د جګړې په پای ته رسیدو سره د غروختون کې د جګړې د ټپيانو شمیر صفر ته راټیټ شوی خو د غروختون د جراحي څنګه مسول ډاکټر عزیز احمد عزیز وای د لارو په خلاصېدو سره د پخوا په پرتله د ناروغانو شمیر څو برابر لوړ شوی دی
زموږ مریضان د غسخ دوا چنه سو دا په دې خاطر باندې چې لاري ټولې خلاصې د مریضان لپاره امکانات برابر سول او په ټول ځل په ساده باندې وازنه میرویس روښتن دي چې خدمات مفت او موږ رسیدګي ور دي سره نس کوله په دې خاطر چې څو پرګټانو کام دي مستر مقام دي
د ناروغانو د زیاتوالي سره سم له دغه حوزوي روختون څخه شکایتونه ډیر سوي چې د خلکو په وینا روغتیاي خدمات ځندني او د ناروغانو درملنې پر وخت نه کیږي روختون ته راغلی عبد الله وایي د درملنې لپاره په ورځ ورځو انتظار دی
مریضانو ته لاسرسي سم نه کیږي ځینې مریضان ته ک یو وایسته یو شی خو بیا هم یو لاسرسي کیږي او بل دا چې دی دا یو غټ د زون په ست روختون دی به هیڅ معیار ډیر برابر دی اجل تا کون بسترخونی بایت ډیر ولري کم ته دوا او شته ضرورت لري هغه پر وخت ورته ورسول سي نو مش غواړو د لوړپلو مشرانو سچې د شپخانه باندې کار وسی او شمیاري ستر دي نور هم یاري سي چې د خلکو توجه ډیر وختن ته بيخ ډیر ده خلک بيخ بیا اندازې ډیر روان دي
د کندهار ترڅنګ روزګان هلمند زابل غزنی فراغ غور دایکونډي او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ناروغان یې د کندهار میرویس روختون ته راوړل کیږي د دغه روختون د نسایي او ولادي برخې مشره ډاکټره فرشته یوسفزی وای له ولایتونو څخه د راوړل سو شزنه ناروغان او د پایوازانو د ځای کمښت هم یو لویستون زده
ټول مریضان ته مثلا جنجال نه وینو او زمنګ د پایوازانو ترمنس دا چې زمنګ امکانات دغه نه لوړ نه دی لکه دوی چې توقع لري باید د اطفال شفخانه جدا وي باید د نسای ولادي شفخانه به خې جدا وي
مسولان که هم د غروختون د هیواد للوې روختونونو څخه غنی خوایي د ځای تشکیل متخصص ډاکټرانو او اسري امکاناتو کمشه للوې ستوندو څخه دی د دې روختون رئیس ډاکټر نعمت الله شاهزاد په دې برخه کې د خلکو شکایتونو پر ځای بولی او زیاتوي چې د کافي پرسونل او بسترونو د کموالي لامل پر وخت ناروغانو ته رسیدګي نسی کولای
کله چې مریضان په دوه اندازه باندې ډیر سي بسترونه کمی بنځان ډیر وي او په ما اندازه دغه مریضانو د خدمت لپاره باید پرسونل موجود وي چې موږ دغه شکایت سره کمبود سره مخامخ یو د بسترونو او د پرسونل کمبود سره مخامخ یو نو موازی خبره ده چې خلکو به شکایت کوي اواز پورته کوي هغه په شکایت کې چې په دغه موارد کې زه خپل ځان مقصر ګڼم چې د شفخانه په د امیر په صفت باندې دا مشکل تر اوسه نه ده حل شوی
په اني وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر اختیا سرفرس رئیس ډاکټر جمال الدین عظیمی وایي یا د ستونزې د وزارت سره شریکه کړي ده
د اساسي مشکل چې باید د دوی تشکیل ورته زیات کړل شي دا د پاره موږ اختیاري په وزارت کې کوشش کوو تر څو دغه تشکیل ورته زیات شي او دغه مسائل د خلکو راپرسي
میرویس ابزوی رختون په 1350 هجری لمریز کال د افغانستان په جنوبی ولایت کندهار شهر کې د چین هیواد په مالی لګښت او ډیزاین جوړ شوی په دولتي چوکاټ کې د یو ولایتي رختون په څیر 350 بستر لري خو د محالي شپږ سو شل بستر مالی او روغتیایي خدمات د آی سی آر سی یا سره سلیپ نړیوال کمیټې له لوري برابرېږي
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
ګنول ویدیو ورسپانو نشریو په جنیوا کې د افغانستان د مرستو پر کانفرنس او په کې د مرستندویانو لوري د افغانستان لپاره د 2.4 سلويخت میلیارډ ډالر امرستې پر ژمنې لیکنې خبرې کړي. واشنگټن ایگزامینر ورسپانې لیکلي سره له دې چې دا مرسته تر هغه څه چې ملګرو ملتونو یو غوښتنه کړې وه ډېره لږه ده، خو امریکا او یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو په خلاص لاس مرسته وکړه. امریکا د 204 میلیونو ډالرو ژمنه وکړه، برتانیا د 304 میلیونو او جرمني د 220 میلیونو ډالرو مرستې منلې دي. ورسپانې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش سرګندونو ته په اشاره لیکلی چې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت په شدت خراب شوی. میډل ایست آی خبرونې بیا د څلورو افغانانو کیسه خبره کړې چې په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي وو، خو دغه هیواد د دې پر ځای چې افغانستان ته یې واستوي د سوریې ادلب ولایت ته یې لیږلې دي. دا څلور تنه چې د جلال آباد اوسیدونکو دي په دې هیله ترکیه ته تللی و چې له هغه ځایه به اروپا ته ځي، خو تیر کال د ترکیه په پلازمین انقره کې ونیول شول او د سوریې په ادلب ولایت کې د بشر الاسد حکومت د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمې ته په زور واستول شول. دوی میډل ایست آی خبرونه ته ویلي چې ترک چارواکو ته ډیر ویل چې افغانان دي، خو هغوی له دې سره سره بیا هم سوریې ته اخراج کړل. دا څلور ځوانان چې نصرت الله، صفی الله، خیالی ګل او تاولان نومیږي و میاشتې پخوا د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له افغانستان نه ووتل. دوی وایي چې یوه میاشتې په لاره تیره کړه او له ایران څخه ترکیې ته د بیول لپاره قاچاقبرو ته $1,100 ورکړل. دوی وایي چې په انقره کې پولیسو ته ډېرې زارۍ وکړې چې یونان ته یې واستوي، خو هغوی خبره ونه منله. خبرونه وایي چې دا څلور ځوانان اوس نه پیسې لري او نه هم ټلیفون، او بل ستونزه یې دا ده چې په سیمه کې خلکو سره په خبرو هم نه پويږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خلک
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا آزادۍ راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم ستاسو پیغامونو ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلي دي سو یې راخلو.
زه محمد قاسم مستقیم له هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ سره په تماس کې په هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ کې موږ د مخابراتي شبکو سره پستون ځکه نو موږ د ازادي رادیو سهيله کوچ نو پیغام نشر کې ځکه چې دلته مخابراتي شبکې ډېر کمزوري دي، په بازار کې خودي کار کوي، د بازار په اطرافو کې کار نه کوي، نو موږ ډیرو سره په مشکل کې نه افغان بي سیم کار کوي، واده نه روشن کار کوي، هغه هم پلیت ډیر کمزوري دي، موږ نت پاله کوم مشت کار نه کوي، دغه چې سادان تنیم کار نه کوي. نو موږ د مسولین سره هله کوو او غوښتنې جنه کوو د طالبانو سره او دغه مخابراتي شبکو سره چې دغه سوند موږ ته حل کړي.
ورور عدالت د طالبان لګیدې چې مونږ مرستې په شفاف ډول ورکوو، خو داسې نه ده. مونږ زه د دولزه په ملینه خبرې کوم، مرستې هغه چاته ورکوي چې څوک د طالبانو سره لر لري، اړیکې لري، نور د غریب ولس په غم کې څوک نه ده. مونږ خو نه په مخکینی حکومت کې کار کړو، نه په اوسنی حکومت کې. رادونه یو 25 میلیونه مخلوق لوګې سمخ ده، منځ کې مونږ کوڅه د ولاکه یو کس مواد اخستی دي، هغه چاته ورکول کیږي چې څوک وسیطه لري او طالبانو سره شه ډیر شه لري او همداسې د غریب په پیغام کې څوک نه دي.
کمل خان یم له فکتیا ولایت څخه. زمونږ غوښتنه خو دغه ده چې کله چې د روژې مبارکه میاشت پر رسیدو سي، نو د دغه میاشتې نه په استفادې زمونږ اکثره هټیوال چې دي د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې چې دي په بې ساري توګه لوړوي، نو د افغانستان د اسلامي امارت د لوړپوړو چارواکو څخه مو غوښتنه دغه ده چې د دغه میاش پر رسیدو سره هټیوالو ته په صحیح بیا سره نخنامې وټه کې ترڅو هغه چې د خپل نرخونه په لوړ نکړي. زمونږ د هیوادوالو یو خو اقتصاد ډیر کمزور دی، اقتصادي مشکلات ډیر دی په وطن کې، نو د هیوادوالو اقتصاد ته په کتو سره باید هټیوال چې دی بیا لوړې نکړي په دغه مبارکه میاشت کې.
سرمانیم د هلمند د ګریش پیغام پرېږدم. ستونزه مو دا ده چې ګریش ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، یوازې بازار سیمه کې کار کوي، هغه په ډېر ټیټ کیفیت باندې، نو اطرافو کې خو بیخي کار نه کوي. که چیرې مخابراتي شبکه فعاله سي بیا به د دې ولس ستونزې تر یو حده ورسره حل سي.
په دې خبرونه کې زما لخوا همدومره، زما همکاران درسره ملتیا کوي.
د ماسپخین 12 بجې او 13 دقیقې د زموږ غاغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، را سره وسې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام خبرو، خو لمړی په مکرې د دې سات لاندو خبرونو ته. په افغانستان کې د بشري حقوقو خځو او نجونو لپاره د امریکا ځنګړی استازي رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت د څېړنې لپاره ځنګړی استازي ټاکلی. د بشري حقوقو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځنګړی راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشي شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلی پرایس د هغو کسانو مننه کړې چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې مرسته کړې، خو په عین حال کې ویلي دي چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف په هیڅ صورت د منلو وړ نه دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتګ په حال کې دي د بشري غمیزې د رامنځته کولو په حال کې دي. زلنسکی تیره شپه د اوکراین وګړو ته په یوه ویډیویي وینا کې ویل چې روسي ځواکونو د اوکراین په ډیرو برخو کې، حتی د په وینا د کورونو په شاوخوا او مړو کې ماینونه ایښي دي. د اوکراین ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کلاباند ښار ماریوپول کې انساني بحران په ژورېدو دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دې تجهیزاتو کې بې پیلوټه الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغروال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي. وروسته له دې چې روسیې د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د امریکا حکومت له اوکراین سره د 1.15 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو ژمنه کړې ده. او اسرائیلي ځواکونو ویلي چې نن په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې د شخړې پر مهال درې فلسطیني وګړي وژل شوي دي. له دې سره د روژې په میاشت کې په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو ویره زیاته شوې. اسرائیلي رسنیو ویلي د دوی د تروریزم ضد قطعې څلور غړي هم په دې نښته کې ټپیان شوي چې د یوه ټپونه جدي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې پر اسرائیلي پوځیانو هغه مهال برید وشو چې دوی هڅه کوله د لویدیځې غاړې په شمال کې ځینې مشکوک افراطي وسلوال ونیسي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي: له نشئی موادو سره د مبارزې لمړی دورې پولیسو تر زده کړو وروسته فعالیت پیل کړ.
په دغه سیمینار کې د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته مالیبي کول.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادان وایي په زندانونو کې مو څو میاشتې تیرې شوي خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه راکوي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روژه سو هوا ګرمه ده چې دا خلک آزاد کړي.
د ښځینه معتادینو د شپې ته بسترې روغتون له مسؤلي ډاکټر خالدي سره د دې پر فعالیتونو او د معتادو میرمنو د درملنې په برخه کې پر ستونزو غږېدلی یو.
اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی موږ ته یو رقم تشویش او دار و.
د کریم په نوم یو کس وایي چې د بنګو د کښ له امله مې سل لکه افغانۍ تاوان وکړ.
تمه بانک نه وکړې هغه شپې ته په دوه شپې ته ویل کړو چې مات پرتی ویرم په تجارت مصرف کړي وای وس به ادي اکل په دیش ته په دوه لکه کړو ته ګټلې.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه کور ډرامه لرو.
والا کانو داله ونه دي چا ده
هله درځ چې زو پاسه دې را پرې کړه کماکله د چا په کار کې څه کار لري.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. لنشي موادو سره د مبارزي ځنګړو پولیسو لومړی دورې تر زده کړو وروسته خپل فعالیت پیل کړ. دی پولیسو ته د ولن مهاله سیمینار په بهیر کې د نشي موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو په اړه زده کړې ورکول سوي، خو د کوکنارو د کښت مخنیوي او د نشي موادو د اړولو په اړه زده کړې نه دي ورکول سوي. سیاسي تحلیلګران وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت بندولو په اړه کلک هوډ نه لري. له همدې عمله د کوکنارو د کښت په اړه چې د نشي موادو بنسټ جوړوي قاطع عمل نه کوي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د لومړي ځل لپاره له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 500 افسرانو او پولیسو ته لنډمهاله زده کړې ورکړې. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې دا پولیس په اتو برخو کې روزل شوي دي، خو په دې روزنه کې د کوکنارو د کښت مخنیوي او اړول نه دي شامل. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې مهندیت طرفدار رئیس حسیب الله احمدی وایي چې دا تربیتي دوره 15 ورځې وه.
په دغه سیمینار کې د پولیسو دنده د مظنون نیول، د مظنون څخه تلاشي اخیستل، د کورونو تلاشي کول، د قاچاقبر نیول، د هغه تعقیب، د مظنون لپاره دوسیه جوړول او عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کول.
د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې مهنیا چارواکي که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې د ټولو پخوانیو ادارو د فعال پاتې کېدو یادونه کوي، خو په دې لړ کې د نشي بوټو د اړولو ځانګړې قطعه یا ان آی یو د تخنیکي څېړنو برخه یا ټی آی یو، له نشي موادو سره د اساسي مبارزې د څېړنې برخه یا ایس آی یو او داسې نورې برخې اوس نشته. د طالبانو حکومت ویلي چې له څلور میاشتو راهیسې د نشي موادو لسګونه واړه قاچاقونکي او خرڅونکي نیولي دي، خو د کوکنارو په وروستیو دوو فصلونو کې د کوکنارو د اړولو په برخه کې هیڅ عملیات نه دي شوي. په دې اړه سیاسي تحلیلګر خالد پښتون وایي د طالبانو حکومت د ځینو دلایلو له مخې د نشي بوټو د کښت منع کولو او اړولو په اړه اجراءات نه کوي.
طالبان یو نوی تعهد لري، تعهد یې هغه شلکلن کومکونه چې د مخدره موادو قاچاقبرو او یا کښتګرو یا زمیندارانو د طالبانو سره د اوشر پور کولو او د نورو کومکو په جریان کې د دوی سره کړی دي. دا یو نوی اخلاقي پور دی چې د هغو پر طالبانو باندې دی. هغوی نسي کولای چې د دې اساسي مسلې دوی تیر سي، ځکه د هغو د عایداتو یو غټه منبع همدغه موادي مخدر دي او طالبانو د هغو څخه شل کاله کې ډېر غټ کومکونه اخیستي دي.
په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې له کوکنارو څخه تاریخ راټول کړل شي، او د طالبانو حکومت هم تر دې مهاله د کوکنارو کښت په رسمي ډول نه دی منع کړی. خو د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلي چې تر څو نړیوالې ټولنې له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه وي کړي، دوی به د کوکنارو کښت بند نه کړي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په زندانونو کې معتادان شکایت کوي چې په زندان کې یو څو میاشتې تیرې شوې، خو د طالبانو حکومت بیا هم کورونو ته د تلو اجازه نه ورکوي. که څه هم دا معتادان په زندان کې د خوراکي موادو په اړه خوښ دي، خو وایي چې د نشي موادو د پریښودلو لپاره د ډاکټرانو او درملو اسانتیا نه لري. د معتادانو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي چې د احتیاط پریښودلو لپاره معتاد په زندان کې اچول د درملنې او انساني حقونو د معیارونو خلاف کار دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
روزه سو اوا ګرمه ده، نفوس ډیر درته
صبر شاه په خوا چرس کول او شپږ میاشتې مخکې د طالبانو حکومت زندانی کړ، خو په دې موده کې د ډاکټر او درملو پرته چرس پریښي او اوس په زندان کې د چرسو پر ځای پر نسوارو خپل خمار ماتوي. د فراه ولایت صابر شاه او کندهار ولایت سمت چې د احتیاط له امله له شپږو میاشتو راهیسې په زندان کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې په دې موده کې د کورنۍ یو غړی هم نه دی لیدلی. دوی زیاتوي چې زندان کې معتادان ډیر دي او دوی ډیر تنګ شوي دي.
د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې روزه سو اوا ګرمه ده، مبارک روزه ده، خو را نفوس ډیر دي دلته، راش ډیر دي چې دا خلک آزاد کړي.
شپاک میاشت کی چې دلته يم دلته د معتادانو شمیر ډیر دی روزه هم را رسیږي او دلته ډیره ګرمي ده سما هیله ده چې موږ دې خوش کړی دلته زندانیان بیخی ډیر دی په یو بلاک یو سلاویا زندانیان اوسیږي او هوا هم ګرمه ده
د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي کله چې دوی ډاډمن شول چې په زندان کې معتادانو نشه پریښې ده نو د خپلو کورنیو تر ضمانت وروسته به یې خوشې کړي د نړیوالو روغتیایي معیارونو له مخې د احتیاط د درملنې لپاره 15 ورځې په پام کې نیول شوي چې په دې موده کې د ناروغ پر جانبي روغتیایي عوارضو سربیره د هغه ذهني او رواني درملنه هم کیږي د معتادینو د درملنې د برخې ارواپوهان وایي احتیاط یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او ذهن سره تړلې ده معتاد له نشئی موادو څخه د فزیکی واټن ترڅنګ دې ته اړتیا لري چې له نشئی موادو څخه په ذهني لحاظ هم لري کړل شي په دې اړه ارواپو سالم سدید وایي په زندان کې د معتادینو ساتل د دې لامل کیږي چې د هغه په زړه کې عقده پیدا شي او تر خوشی کېدو وروسته بیرته نشو ته مخ کړي
یکی از روش هایی که
د معتادانو د درملنې په برخه کې یوازینی میتود چې هیڅ د عملي کېدو وړ نه دی هغه زور او فشار دی که ناروغ فکر وکړي چې په زور نشه پریښودلو ته اړ کیږي ضد کوي او درملنې ته غاړه نه ږدي یوازینۍ لاره چې معتاد نشه پریښودلو ته هڅوي هغه د معتاد خوښه او په ذهني لحاظ درملنې ته چمتو کول دي چې دا کار په زندان کې امکان نه لري
د طالبانو د حکومت تر دوهم ځل واک ته رسیدو دوه میاشتې وروسته هغوی د افغانستان له لویو ښارونو څخه زرګونه معتادان راټول او زندانونو ته واچول خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د ډاکټر درملو او ارواپو پرته د معتادانو زنداني کول د روغتیایي اصولو خلاف کار بولي او د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د معتادانو د درملنې د مرکزونو په بیا فعال کېدو سره هغوی په دې روغتیایي مرکزونو کې بسترې کړي
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي سره لدی چې په افغانستان کې احتیاط او د معتادینو درملنه تر دوه لسیزو اوړي خو بیا هم د دې برخې کارکونکو ته خلک په سپک سترګ ګوري په کابل کې د معتادو خزو د شپې د بستریز روغتون مسؤله ډاکټر خالیده وای کله چې زه د احتیاط د درملنې برخې ته راغلم خپلوانو هم کرک راڅخه کوله خو بیا یې هم زما اراده بدله نه کړه او په ټولنه کې مې د دې مظلومې طبقې خدمت ته دوام ورکړ دا چې د معتادینو په برخه کې کار کول نورې کومې ستونزې لري او ډاکټر خالدی په دې لار کې کومې ستونزې ګاللې په دې اړه مله ډاکټر خالدی سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلې چې ولې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کار پیل کړ
ما د دې خاطر دا مسلک می انتخاب کو چې دلته هم خرما ده هم ثواب ځکه که مونږ او فامیل سره کومک کوو او د دغه یو موتات سره کومک کوو د تداوی په برخه کې هغه تداوی کیږي په حقیقت کې مونږ یو فامیل ژغورو د دې مشکلاتونه
زیاتره وخت دا معتادین چې چینی نشو خاته مخه کړي دي وایي چې ولا له یو چا سره کېنستم چې هغه نشه کوله بلاخره زه ورسره معتاد شوم تاسو ولې دومره وخت ورسره کار وکاو تر اوسه پورې ورسره معتاد نه سوې لتی څو
علت دا و چې مونږ اوله کې احتیاط بخش کې اختیار یعنی مونږ چې ته پویلې وو دغه د احتیاط په برخه کې زمونږ معلومات نه وروسته وروسته چې د دې بخش کې ما کار وکړو او د احتیاط په برخه کې زما معلومات زیات شو او د مواد مخدر د ازارو په حق لازم پوه شوم همدا وجه و چې مونږ خپله نور هر چانه مونږ پوهېدو چې مواد مخدر څونه ازرار لري څه عواقب لري او د دې خاطر مونږ احتیاط خواته لارنه
تاسو خو په نورو برخو کې مثلا د طب په نورو برخو کې زده کړې کړې دي او دا د معتادینو د درملنې برخه خو یو مستقله برخه ده، یو بېله برخه ده، یو بله دنیا ده. نو کله چې تاسو دې برخې ته راغلاست په لومړیو کې له څه ډول ستونزو سره تاسو مخ واست؟
دې بخش کې رښتیا مشکلات زیات وو. اوله کې چې راغلم هر څوک چې پوښتنه کوله تاسو چیرته کار کوي، او مونږ چې ویل چې احتیاط بخش کې دوی یو رقم یعنی تمسخرآمیز غوندې چې تاسو خپله معتاد نه شي کنه. اول وختونو کې رښتیا ماته ډېر مشکل وو، ځکه چې اوله کې چې راغلم د احتیاط په برخه کې زما معلومات دونه زیات نه وو. وروسته د هغې نه چې مونږ ترینینګونه سیمینارونه واخیسته او د احتیاط په وخت کې سو کریکولمونه مونږ واخیسته سیمینار په خارج کې په داخل د افغانستان کې، د هغې نه پس زمونږ معلومات اضافه شو. اوس فضل خدای مشکلات حل شوي.
ځینې مشکلات د خاطره دی یادېږي د څه سره تکوله شي چې مشکل سره مخ شوي؟
طبعا خاطرات خوشته ده، ځکه زما زیات وخت کېږي په دې برخه کې چې زه کار کوم. تقریبا 12 کاله کېږي زما چې په دې بخش کې کار کوم. اول زه چې مقرر شوم هلته په شفاخانه کې زموږ معتادینو سره چې مخامخ کېدو، یعنی مونږ ته یو رقم تشویش او دار و، چې ځکه د ټی ټاکس په حالت کې چې مریض اول وختونه کې چې راځي هغه مواد ور باندې قطع کیږي، حالت خراب وي، یعنی مونږ نه پوهېدو چې مریض سره څنګه برخورد وکړو. وروسته وروسته مونږ ته اوس د ترینینګونو په برخه کې معلومات اضافه شوي، اوس مونږ پوهېږو چې یو مریض سره څه رقم برخورد وکړو.
لاسته راوړنې دې برخې کې څه دي؟ دې سره ته ویلی شي چې په دې دونه موده د کار کې چې تاسو کړې ده تر اوسه څومره مریضانو درملنه کړې؟
په دې موده کې څه د پاسه 2000 زنانه او تداوی شوي، چې زیاتر زنانه یعنی تر اوسه پورې بیا احتیاط ته مخه نه ده کړې.
د ښځینه معتادینو په برخه کې مثلا د معتادینو د درملنې په برخه کې چې شی تاسو ډیر ضروري سي په وسم نه ده پرخو ضروري مو ډیر زیات؟
د احتیاط په بخش کې زنانه او سره کار کول خپله زما په نظر یو غټ چالش دی، ځکه دوی زیاتر زنانه اول خو انکار کوي، اول په دې اقرار نه کوي چې دا معتاد دی، او بل دا چې زیاتر مشکلات په دې کې دی چې زنانه او ته زیاتر فامیلونه اجازه نه ورکوي چې د تداوی دپاره راشي، ځکه دا یو استګما یا لکه اجتماعي بولي. دوی اجازه ورکه چې دوی راشي شفخانه ته ځان تداوی کی، نو دغه مونږ د پاره ډیر درد آور دی چې مونږ ګورو چې معتادین زنانه معتادین زیات دي، ولی با وجود دغه فامیلونه ورته اجازه نه ورکوي چې راشي، او یا داسې مشکلات زیات دي چې زنانه معتاد دي او خاوند معتاد دواړه، یو ځای معتاد دي هغه ښځه حاضر دی چې تداوی لپاره راشي او نارینه نه غواړي چې تداوی شي، او دا خو باید فامیلی تداوی شي، ځکه کچېره زنانه تداوی شي او خاوند تداوی نشي دوباره بیرته چې کور ته زیغم بیرته معتاد کیږي. نو دغه یو غټ مشکل دی، یو ځنې دلیل د زیاتر زمونږ مریضانو هم دا دی چې خزه د خاوند په واسطه معتاد شوی، یعنی دلیل د معتادیت زنانه هم دغه خاوند دی، او بیرته د خاوند نه غواړي چې ځان تداوی کی، زنانه غواړي چې تداوی شي نارینه نه غواړي، نو دا یو مشکل دی چې موږ ورسره مخامخ یو.
په دې ټوله موده کې تاسو دې برخه کې کار کړی ده، لاسته راوړنو په باره کې دې سره ته ویلی شي؟
ځینې فامیلونه چې مشکلات د دې د احتیاط د وجې نه ښځه او خاوند غوښتل چې جدا شي سره یا طلاق مسله منځ راغلې، ولی مونږ کوشش کړی چې دواړه تداوی شي او د دې مشکلاتو نه جلوګیری وشي، او یا ځینې فامیلونه چې خپل اولاد خرڅوله د دې په خاطر چې دوی سره د هغه موادو پیسې نه و، او مونږ غوښتل چې دغه مشکل مسایل حل شي، او یا ځینې فامیلونو سره چې ښځه معتاد و د هغې فامیل بیخي قطع روابط کړی و، مونږ پس د دې نه چې دوی تداوی شوي دغه مشاورت فامیلي په اساس هغوی بیرته خپل روابط سم کړی او دغه مشکلات حل شوي، او مونږ سره یو مریض و یو جلی مونږ سره بستر و چې هغه د دې په خاطر چې د موتات او چانه غوښتل چې دې سره واده وکړي او مشکلات سره مخامخ او پس د تدوینه مونږ هغه فامیل بیرته دوی سره روابط هم ښه شو او نامزاد شو بیا واده یې وکړو اوس ښه ژوند لري او مشکلات حل دي ماشومان لري او خوشحاله ژوند لري.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ولې لویانو د معتادو ماشومانو درملنه ګران کار دی؟ په دې اړه به د ډاکټر شفیق الله شریفي خبرې واورو.
ماشومان غیر مستقیم استفاده کوونکي یا پاسیف یوزرز دي. په ځانګړي توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې کم وي، هغوی په خپل مستقیم نشي توکي نه راخلي. د حملګې په وخت کې مور نشي توکي استفاده کړي، هغه روغ د دنیا ترازي یا مور روغ دی د شدود لري او یا هم پلار یا کورنۍ بل غړی روغ دی او نشي توکي کاری غیر مستقیم استفاده کوونکي کیږي. لکه څنګه چې د ماشوم روغ دی کېدل یا مسایدواله ډیر د نشي توکو ته، دغه سي د دې د ریکوري یا رغیدنه هم د مشرانو په پرتله اسانه ده. په دې خاطر چې دوی لا د ذهني یا دماغي انکشاف په پړاوونو کې دي، توپیر یې امداد چې دوی ته د دوی په ذهني انکشاف او د دوی د استعداد په اساس مونږ وړاندې کوو. په ټوله کې دلته غټ چیلنج دا ده چې کدا په یو روغ دي کورنۍ کې پیدا شوی دی یا په کورنۍ کې نور روغ دي کسان لري، نو هغه باید تداوي شي. هغه محیط باید د دې لپاره خواندي محیط وسی، د نشوي توکو خلاص محیط وسی، ترڅو دا دوباره هغه محیط ته ورنشي.
ایا په هیدلاست؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو او ریچ په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده. د غزنی ولایت کریم چې تیر کال په دیس جری بزمکه کې بانګي کړلې وی، وایي چې د بانګو کښت می سرمایه او ګټه دواړه یوړل. کریم چې د 400 په کاروبار کې یعنی د 100 لک افغاني تاوان کړي، اوس د بانګو پر کښت پښیمانه دی او ارمان کوي چې کاشکې په خپل زمکه کې ګټور بوټي کړلې وای. دا چې کریم په دې کاروبار کې نور لڅړه ول تاوانونو سره مخ شوی دی، دا به خپل د لخلې واورو.
دیس جری بزمکه ما کړلې او 400 باندې خوږی د دې په ځای ما کړلې وس ماته ګټه وکړي، خوږی هیڅ ګټه ماته نه ده کړې. حتی کې اوس ماته دنیوي تاوان هم ورسو، په اخروي تاوان سي هر کله وکړم، ماته دنیوي تاوان هم ډیر ورسو، ځکه ما کومه سرمایه درلوده ده، یم د اولاد لپاره کومه نفقه درلوده، هغه ټول ما دې په کرلو کې په اوبو په امبارو په دوه کې مصرف کړل، خو ماته هیڅ ګټه ونه کړه، ځکه چې د آرام بوټی د آرام بوټی د دې په خاطر باندې ماته اخروي تاوانونه وکړم، ماته دنیوي تاوانونه هم ډیر وکړو، زه ډیر سخت قرضه راکړم، د دې په خاطر مرزه به د کال اویا اتیا لک روپۍ ګټه جنې خم خما تقریبا 300 لک روپی ډیر تاوان کې وک او زه وسم پورا ولایم د ما سات څه جائیداد حلال روپی بیا غم ټول کې ولاله زی ډیر در پته راکنم په دې باندې ما تقریبا ماش په تاوی لک روپی سرمایه درلود ما دا ټول په مصرف کړی ما مات ودا 500 یا 300 لک روپی کټه راځي خو د ما غ سرمایه ملاله ام ځکه کیمیم کې ولاله اڅه سرمایه سم درلود دا ټول ولاله او زه وس ډیر قرضدار یم یله خدا وو چې په دې بارانونو په وښ کو د دې د بوټي سی وو هغه لوند کو خراب کو کلچ مو دا و چې هغه نو چک کو کو کارګرو له ما ډیر روپي وښتي ما چې دا سره پروسس کول سمول می په دې وخت کې د قیمت راول به دی ل 150 روپو څخه تقریبا 3000 روپي ته کیلو رااله په 3000 روپي هم چانه کول بازارونو سره خراب سو او سم ماته ټول پراته دي تقریبا شپږ ته اویا کیلو وسم ماته پراته دي څوک په 1500 روپي هم کیلو نه کوي په 2500 روپي هم کیلو نه کوي نو دا اقتا ومنه ماته وو کمی بانک نه وای کړل هغه شپږ ته د دوه شپږ ته ویاله کړو چې مات پرتی ویلم په تجارت مصرف کړي وای وس به ادي اکل په 10 کرپی په 2 کرپی راته غټلې سرمایه به می سرمایه پرته او غټه به می 2 کرپی کړي اوس کوم سرمایه ملاله قرضدار يم در بدر يم ټول کارونه خراب شو یله خدای دې احرام پټي دا کوم شي ناروا ده غ ناروا ده ناروا به تخ په زون دم څو کټه وانه خلی
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټوئیټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د انوار او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي. دوی د یو دوست واده ته ځي چې هلته د موسیقي محفل هم وي. په دې وخت کې ناڅاپه انوار ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي او د واده محفل ګډوډوي. دا چې انوار ته ولی درد ورغی، له چا سره جنجال وکړ او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرامه و اگرامه ودره که جیو تا روانی
که انواره داته داده وزاره ما
اسلام علیکم اگرامه ستره ماشی
خیری رسی تا هم ستره ماشی
خدای ده خیر که چیو تا روانی
دانو چه ده خانده خبره ده خیر و ولی بیزای خانده یارا لکه چی بیا دی خب شرابو باندی زان پرسوالای ده کچنگا
اتا زمان پرسوال چه کوی در اتاوه چی چیر تروانی
زه یا واده تروانیم
کاخا واده تروانی
گوره تو زمو کروار شا زما زوی پا کور که دای زه تر دوده خوڑل وروس تا بیر ترازم بیا و تر سهار پوری خب بندار کسره
تو خدای دانو دیوالی شوا چی تو عده دستی همانده در سره بیایی
نو تا چنگ پا دی حال که را سره بوزن
اولی ما کلیخ کردی او که پا چلورو نواریم
تو چه نشاشی نو پا چلورو چه چه سام لیوانای در نجور شی
دا خو تو جماعت نده چه پا نشاکی پا نورزم وادو خو میلوی خنده ساتیری او توکی خو پا کیوی کنه خدای دی خوار که
توکی پا کیلا دی خو لغت بندی دی
یعنی زمان چه خر یول که
خر خو خده بار وڑی تا چه نشه چه هیت پا خبر هم نپویگی پا شرمو با میو شرمو و سڑه
زدارنا ندی شرمو تا خو بیخی لیوانه را نجول که
خ سمده موټر ته راپورته شه چې نا وخته کیږي
سمده ده دې در پورته کیږم د دروازه خلاصه کوم
څه کوي چې زما دروازې ته راغلی موټر چلوي پر هغه بلې دروازې راشه
ښه خو دغه دې زوروره په دا بله دروازه به درشم
اوف د ظالم بچی دا دې څومره ډیر شراب څښلی دي دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کیږي داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړی
زارکت و کدارنا ایزم دکیگی تو بوای وازی می نن شراب گلی دی تاقون دی خونیم زخو ترم دسی مستان کرزم زخو شرابیم شیخت را سار جنگ کری
میز خالی ده رازا چی ها غلطه کینو
سمده در سر شده چی کینی دا موسیقی چونره الوره ده خو گونه را کنه کرده
چی موسیقی در بانده با ده لگیگی رازا چی لگ لری کینو
موکو بلری کینو خدا نور خلق با چه کوی ده دا کدنه سالونو گوره او دا لوی لفکرونو گوره
خیر دای لک صبر وکا اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي باندېږي
یار دا موسیقي نشم زغملای مغزیر او خوړل
وسړی ودی شرم وولو نو تا خو آسان خبره د پخې خوې نه دی راتړلې راځه چې ولاړ شنو
ورورا دا سال د مغزمور او خوړل دا موسیقي ولې دومره لوړه ده دا د انسانانو وده ده او کجی و خانو
اوف لیوانا یا آغا چی دیو شرمه اولو چپ شنو
ولی چپ شن
والا کانو دا لیوانا دی چا دی
حالا درده چی زو پاس دی را پریکره کمکلا دا چا پا کار کی چه کار لره تا بل واده دی
دوی پویږي او کاری یاره خی ویلې دي چې تر بیا خل دوست او خيار دښمن کده
څنګه څه کار ورسره لرم
وسړی ته لیو نه کپسد کې ولی نه قغال مغال کې دا سړی نشه ده کسب لا وهلې دي والا کانو دا سړی سوق دی او چا خبر کړی دی
اجی صاحب ډیرو بخې د ایز ما سره راغلی د ده پر ځای زه بخنه غواړم یا اشتباه ځینې وشوله ډیر زیاتو بخې
ته ستا خبره پرېږده بابا څه اشتباه رانه وشوه
اوف د خولې نه څومره مردار بوی ولاړېږي دا بدبخته خو نشه دی زموږ خادی را خرابه کړه
خیر دی اجی صاحب اشتباه زما وه دا دی همدا اوس ځو یاره انواره په شرمو دي وشرمولو